د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. زه بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اورئ. په خبرونه کې د افغانستان کرکټ ملي او الف لوبډلو د راتلونکو لوبو پر معلوماتو سربیره د چین په آسیایي سیالیو کې هم د بیلابیل لوبو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو درته خبرونه او رپورټونه خبرو. د چین په آسیایي سیالیو کې د ولس نجونو په ګډون شاوخوا سل افغان ورزشکاران په ولس بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي کوي. محسن رضایی سکل لومړنی افغان لوبغاړی و چې د تکواندو په برخه کې په یادو سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. د کرکټ د راتلونکي نړیوال جام له وروستیو خبرونو هم درته په خبرونه کې معلومات لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د تکواندو د ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره هم لنډه مرکه لرو. خبرونه را سره تر پایه واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. پایلې د چین له آسیایي سیالیو څخه کوو. د چین په آسیایي ایشین گیم سیالیو کې تر یوې لسیزې وروسته یو وار بیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیلېږي. په یادو سیالیو کې په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې افغانستان ګډون کړی و، او بیا یې په 2014 کال کې هم ګډون وکړ. په دواړو ځلونو کې افغانستان د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو. دا ځل په دې سیالیو کې د افغانستان مختلفه لوبډله چې نسبتاً پیاوړې ده برخه اخلي. دغه راز په یادو سیالیو کې د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا پیاوړې لوبډلې هم برخه لري. په دې تړاو باندې نور تفصیل له سالم احمد صالح څخه واورو.
په چین کې آسیایي سیالیو ته د افغانستان الف لوبډله اعلان شوه. په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په مخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي د مهال ویش له مخې به دغه سیالي د روانې سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه د چین په هانګژو ښار کې پیل سي، او د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوي لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نور علي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر ځاځی او وفی الله ترخیل شامل سوي دي. د دغو سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي د دغو سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله وار له مخې په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر درېیمه او څلورمه نیټه به ترسره سي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پایلوبې د اکتوبر میاشتې پر شپږمه او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 8 نیټه ترسره سي. د دې ترڅنګ به د درېیم مقابل لپاره سیالۍ چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګژو ښار کې وسي. همدارنګه په دې خبر پاڼې کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل سوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقعه بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. خبر پاڼه وایي چې د دغو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر پر درېیمه نیټه او څلورمه نیټه ترسره سي. د نیمه پایلوبو لپاره د اکتوبر شپږمه نیټه ټاکل سوې ده، او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 8 نیټه ترسره کیږي. افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 میلادي کال کې برخه اخیستې وه چې پایلوبه کې بنګلاديش ته سیالي بایللې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
او سم د افغانستان ملي لوبډلې له راتلونکو سیالیو څخه افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه هندستان ته تللې ده. دا دغه ملي لوبډلې د هندستان په کیرلا ایالت کې دمګړې په تمریناتو بوخته ده. د کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې تر دې وړاندې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې لس ورځې تمریناتي کمپ ترسره کړ چې په یاد تمریناتي کمپ کې تر ډیره پورې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت کار شوی دی. د کرکټ بورډ د خبر لمخې افغانستان به د راروان 500 ورځې نړیوال جام لومړۍ تمریناتي سیالي د سپتمبر میاشتې په 29 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. دغه راز به د اکتوبر په 3 نیټه افغانستان دویمه تمریناتي سیالي د سریلانکا هیواد پر وړاندې ترسره کوي او خپل لومړۍ رسمي لوبه به د اکتوبر په 2 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. باید وویل شي چې د کرکټ بورډ ادارې په وروستیو خبرونو کې ویلي دي ملي لوبډلې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره پوره چمتو ده او هیڅ لوبغاړی انفټ نه ده. اوس د تکواندو لوبو څخه د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د چین په آسیایي سیالیو کې د برونز مډال ګټلی دی. خاغلی رضایی په نیمه پیلوبه کې د کوریایي سیال جانګ جونګ پر وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15 د وو او په دویم پړاو کې 12 د 14 پر وړاندې ماتې وخوړې او له مخکې تک پاتې شو. محسن رضایی په مزلوبه یا کوارټر فائنل کې د قزاقستان لوبغاړي ته ماتې ورکړه او د غراز د نور لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د ولید چې د چین پر روانه سیالیو کې نوموړی د 15 نارینه افغان لوبغاړو په منځ کې لومړنی کش شو چې مډال ګټي. په داسې حال کې چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ورزش د 12 بیلابیلو رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې ده، خو ویل کېږي چې د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون پاتې شوې ده. بشپړ رپورټ لا امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالي ستونزو له امله په آسیایي سیالیو کې له ګډون پاتې شوه. له تیرې یوې اونۍ راهیسې په چین کې د نږدې 45 هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې سیالۍ پیل شوې دي. له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې نږدې 100 ورزشکارانو ګډون کړی دی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. د اولمپیک ملي کمیټې وایان اتل مشواڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون 300 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه واخلي. ښاغلي مشواڼي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د ګډون د علت په تړاو وویل چې د مالي ستونزو له امله چین په سیاسي سالو کې ګډون ونه کړای شو. مو وړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډالو خو دا سوال چې غو سره فیفا ژمنه کړو لومړي سر کې خبره کړو چې د تاګ را تک ټیکټونو مصارف به غور کوي، نو کله چې واخ را نګ دی سو بیا ونه ته باندې چې غوي دوی مصارف ورکي، یعنی فیفا غ مصارف ور نه کړل او لبل لار نه هم واخ کام نه کړل د موږ ریاست لمزه چې بيخي کام اورازي پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړی. لهمدغه واجه نه د فوټبال لوبډالونه توانند چې ته وسیله کې کټونو کړی.
دغه پټکو د وخت کمښت لامل د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال لوبډلې د لګښتونو په برابر ولو کې ناتوانه و. دغه راز تل مشواڼي په ذکر شو سیالیو کې د افغانستان په اساس ولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتي خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بلورته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مرسنیو ته څه ندی ویلي.
بیا هم د چین له سیالیو د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. د آسیا رګبي ادارې د رپورت لمخې د افغانستان د رګبي و کسیزه لوبډله په ډی ګروپ کې له چین، عربي متحده اماراتو، نیپال سره یو ځای و چې خپل دوه لومړنۍ سیالۍ وبایلل او نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د چین په هانګزو ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د رګبي لوبډلې د چین پر وړاندې 25-0 په مقابل کې او د اماراتو پر وړاندې بیا 15-1 په مقابل کې ماتې وخوړې، خو په درېمه سیالۍ کې نیپال ته 26-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. تر یادې بریا وروسته افغان لوبډلې د دې چانس پیدا کړ چې له 9 څخه تر 12 مقامه پورې د ځای نیولو لپاره هم سیالۍ ترسره کړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د جدو للوبو د افغانستان د جدو لوبي د لوبغاړو د چین پاسیاي سیالیو کې مات خوړل دی او مخکې تک پاتې شوی دی. لومړی سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني سیال پر وړاندې کړې ده چې هغه د لوبي په جریان کې فاولونه ترسره کړي دي او د لوبڅار لوري درې ځل اختاریا اخیستې ده او له دې سره له سیالیو بهر شوی دی. دغه راز بل جدو کار کریم فقیری بیا د اندونیزیایي سیال پر وړاندې لوبه وکړه چې په دواړو پاڼیو کې ماتې وخوړه او له مخکې تک پاتې شول. اوس د اوشو لوبو څخه چې خالد هوتک پکې بریا ترلاسه کړې ده. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د اوشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل سیال ته ماتې ورکړې ده. خاغلی هوتک چې په 10 کیلوګرام وزن کې د قزاقستاني سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه په لومړنیو دوو پړاوونو کې بریالی شو او په دې سره منځلوب یا کوارټر فائنل ته ووت. هغه بیا په کوارټر فائنل پړاو کې د هندي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه. نوموړي وکړای شول چې خپل هندي سیال هم مات کړي او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پیلوبه کې به خاغلی هوتک یا له چینایي او یا هم له ازبکستاني سیال سره سیالي ترسره کړي. اوس د والیبال لوبو له هغه راپورونو وروسته چې ګواکې په آسیایي سیالیو کې د افغان ښځینه والیبال لوبډلې د روزنې شرایط خراب دي، د دوی لوبډلې مسؤلین وایي چې د لوبې په ډګر کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی او د افغانستان د ښځو د والیبال د ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې افغان میرمنې په دغو سیالیو کې ګډون کوي. په آسیایي سیالیو کې به د افغانستان د نارینه لوبغاړو شمیر 80 تنو ته رسیږي چې په 12 لوبو کې به له خپلو سیالانو سره سیالۍ وکړي او 15 ښځینه لوبغاړي به د والیبال، بایسیکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د افغانستان په استازیتوب له خپلو سیالانو سره ډګر ته ووځي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د آسیایي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې د غړو لپاره د ښه روزنیزو شرایطو د نشوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د یادې لوبډلې مسؤلین وایي چې د ښځینه والیبال لوبغاړي دغه سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبډله چې د پنځشنبه په ورځ هانګجوی ته ورسیده په جمنازیوم کې له تمریناتو وروسته د دوشنبه په ورځ په میدان کې تمرینات پیل کړل.
با تقاضای که ماس اولمپیک
د چین د اولمپیک کمیټه له غوښتنې سره سم موږ وکولای شو چې لندن څخه دغه تمرینات پیل کړو. هغه به د فټنس د تیاری لپاره جمنازیم ته تل او تمرین نه وکول او اوس دې ته چمتو دي چې جمنازیم ته ولاړ شي او چمتووالی ونیسي. کومه ځنګړې ستونزه نشته. ټول هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې و زموږ د ملي لوبډلې هغه افغانان دي چې په ایران کې اوسېدل او له نورو هیوادونو لکه پاکستان څخه رابلل شوی او په ګډه تمریناتي کم درلود او سفرونه وکړل. لیوینی می میاشتې ورسته په دې سیالي کې شتون لري.
بعد از کومي ما سفر کردن و د مسابقات حضور درم.
خاغلی ملک زی ویل هله لري چې په راتلونکي کې هغه خزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې دننه دي په دا ډول سیالیو کې برخه واخلي. تر دې مخکې رويټرز خبر ورکړیو چې دا لوبډله د تمرین په شرایطو خوشاله نه ده او ویلي دي چې خای لوبغاړي د لوبي ته چمتو نشي. خو د دې لوبډلې مسؤل وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغان ښځو د والیبال لوبډله به د قزاقستان، جاپان او هنګ کانګ له لوبډلو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې غړي روقیه محمدي ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې په دې سیالیو کې ګډون کوي.
داسما لپاره یو نه هیریدونکې پیښه ده او د ترکیې له سیالیو وروسته چې کله د اسلامي هیوادونو سیالۍ ترسره شوې داسما دویمه رسمي تجربه ده. زه ډیره خوشحاله یم چې د سترو او نویو لوبغاړو سره ګورم. دا ماته دا فکر راکوي چې زه باید د راتلونکي لپاره ډیر کار وکړم. زه لا زیاتې هڅې کوم ترڅو خپله سویه د نړۍ په کچه سویې ته ورسوم.
د طالبانو لخوا د خزو پر ورزش او نورو فعالیتونو له بندي سره سره د افغانستان د خزو د والیبال ټیم له افغانستانه بهر په دغه سیالیو کې ګډون کوي. د راپورونو لمخې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د نارینه ورزشکارانو شمیر او یو تر رسیدي چې په 1200 ورزشي برخو کې به لخپلو سیالانو سره سیالي وکړي او د افغانستان په استازیتوب به 15 خزینه ورزشکاران د والیبال، بایسکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي وکړي. خزینه ورزشکاران د افغانستان د جمهوری ریاست د اولمپیک د کمیټې لخوا چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي معرفي شوي دي. آسیایی لوبې په رسمي توګه د سپتمبر په درویشتمه نیټه د 45 آسیایي هیوادونو د شاوخوا 2000 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې او د 2023 کال د اکتوبر تر اتمې نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې به لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي څانګو کې برخه واخلي.
بیا هم د تکواندو له لوبو. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړي بیژن صدرزاده د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې خپل تاجکستاني سیال ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. ښاغلي صدرزاده چې په 43 کیلوګرام وزن کې سیالي وکړه، د لوبې په لومړي او وروستي پړاو کې خپل سیال مات کړ. نوموړي په دویم پړاو کې ماتې خوړلې ده. هغه تر دې بریا وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دې پړاو کې به د پیاوړي چینایي سیال پر وړاندې لوبه کوي. د ویلی ده چې په یادو سیالیو کې تر دې دمه یوازې د تکواندو په برخه کې افغانستان د برونزو مډال ګټلی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
یو ور بیا د کرکټ له لوبغالي. د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د راتلونکي نړیوال جام نیټې لوبډلې او ګروپ بندي اعلان کړې ده. پیلال شوی گروپ بندی کې افغانستان په ډی گروپ کې قرار لري او د گروپ نورې لوبډلې پاکستان، نیوزیلند او نیپال دي. د خبر لمخې افغانستان با خپل لومړی لوبه د جنوري په 15 نیټه له پاکستان، دویمه لوبه به په 13 نیټه له نیوزیلند او وروستۍ لوبه به په 16 نیټه له نیپال سره کوي. د یاد جام د 2023 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه د سریلانکا هیواد په کوربتوب پیلېږي. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. د دې نړیوال جام نیمه پیلوبه د جنوري په 13 او د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د فبروري میاشتې په 14 نیټه ده. د ویلی ده چې تیر نړیوال جام په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره شوی و چې افغانستان په نیمه پیلوبه کې انګلستان ته ماتې منلې وه. بیا هم د کرکټ لټګره. د ویسټ انډیز د سوداګریز کرکټ لیګ د سګنی پړاو تلولی ګیانا امازان واریرز لوبډلې وګټله. په دغه پیلوبه کې ګیانا امازان واریرز د ټرینایډټ نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره وکړه چې نایټ رایډرز لوبډلې په 49 منډو وسوځوله. د دوی په توپهونکو کې د پولارډ او نیکولاس پورن په څیر پیاوړي توپهونکي هم وو، خو د ګیانا د توپ اچونکو پر وړاندې بې وسو. د ګیانا په توپ اچونکو کې ډوین پریټوریس 4 او عمران تایر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبډلې توپهونکو بیا ورکړل شوی هدف یوازې د یوې وکټې په تاوان په 14 اوور کې پوره کړ. په کربن لیگ سیالیو کې که څه هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو، خو سږ کال یوازې وقار سلام خیل، قیس احمد او حضرت الله زازی ولوبېدل. اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې وو. په دې برخه کې لکه څنګه چې یادونه مو کړې وه، د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ.
تر هر څه وړاندې ازادي راډیو ته په خیر راغلې، مننه کوم چې وخت مو راکړ. په پیل کې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تاسو په 2 کیلوګرام وزن کې مقابله کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حکمت الله زین دی، د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی په 18 کیلوګرام کې.
د چین په آسیایي سیالیو کې مو 2 مقابله وکړې او د کومو هیوادونو پر وړاندې وي؟ 2 مو ګټلې او 2 مو بایللې.
د چین سی اولمپیک کې چې د آسیا څخه 45 هیوادونه ګډون کړی وو، زه خپل وتوانېدم چې په لومړۍ سیالۍ کې لاوس ته 2 رنډه مسلسل ماتې ورکم او په دویمه لوبه کې له بده مرغه کوریا څخه ماتې وخورم، چې زما کوریایي حریف زما په قوره کې لومړی رینکینګ درلود او د ګرانډ پریکس او د نړیوالو سیالیو سپین زر مډال یې هم درلود، له بده مرغه لوبه وبایلم.
تاسو نه بغیر د چین په سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې نور 2 لوبغاړي راغلي وو، او کوم لوبغاړو تر دې دمه سیالي کړې دي او چا خې سیالي کړې دي؟
په یادو سیالیو کې د افغانستان څخه د تکواندو برخه کې 5 لوبغاړو ګډون درلودو، چې 4 لوبغاړي خپل لوبه ترسره کړي او یو لوبغاړی پاتې دی علي اکبر اميري په نامه باندې، چې په دغه 4 لوبغاړو کې محسن رضایی وتوانېدو چې د افغانستان د ورزشي کاروان لومړی د برونزو مډال ترلاسه کړي، او دغه بریا یو ځل بیا ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
د محسن رضایی په نوم یو تکواندو کار د برونزو مډال ګټلی، دغه په څیر نور کوم لوبغاړي دي چې مډالونه ګټلي دي یا ورته رسیدلي.
په دغه سیالۍ کې د افغانستان څخه 15 ورزشکارانو ګډون کړی په 15 مختلف رشتو کې، چې تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ 3 د برونزو مډالونه لرو، چې یو مډال د تکواندو په برخه کې دی او 2 نور مډالونه وشو ورزشکارانو ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې خبرونه همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
I'm not afraid.
آزادی میلما
د آزادی میلما او تاسو درنو اوریدونکو ته ز اسمت ساروان سلامونه او هر کله وایم. زموش میلما له حربی زده کړو وروسته له طب فارغ شوی. ډیر کلونه د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت یې په لیکوالۍ کې ترلاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو میلما دی چې ګڼ آثار خپاره شوي او ډیرو لوستونکو په خوند لوستی دي. ښاغلی زغم په جرمني کې اوسي. لومړی مې ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د یوې تعلیمي خپرونې دپاره سکرپټونه لیکم، د ساینسي مضامینو دپاره چې له اووم نه تر نهم صنفه پورې د مکتب د کتابونو ساينسي مضامین پکې تدریسېږي. دا نو یو بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت مې ورته سم وي لږ لږ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه موبایل د افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو وسو له وطن لري یاست.
او دا د افغانستان د خوانځیو د کتابونو ساينسي مضمونونو د لپاره تلویزیونی تعلیمي خبرونه جوړیږي، د دې لپاره چې عام نجونې چې خوانځي ته نشي تلای هغوی ځینې ګټه واخلي، او هم د هلکانو لپاره هر څه په عملی بڼه ښودل کېږي، تجربې کېږي پکې، او فعالیتونه یې شاګرد محور دي. او د دې تر څنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا دغه عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کېږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو رابه شو دېته چې تاسو چیرته زیږیدلی یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږیدلی یم، په ملالۍ زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنی د 1950 کال په دلوه کې. سخته واورینه ورځ به وای، ډیره واوره شوې وه چې زه وزیږیدم، او هم د غرمې په 12 بجو. تر شپږ کلنۍ پورې په کابل کې وو، په چلسیتون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې. بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو، تر 15 صنفه پورې مې هلته ووایه. بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه، کابل ته راغلو، د کابل هوایي بلاکونو ته. او تر 8 صنفه پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه. هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم، او لیسه مې هلته وویله.
عربي ښوونځی مې ووایو، او له هغه وروسته بیا
نو نظامي طب ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مو د نظامي طب پوهنځی ووایه، او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم.
څومره کاله م د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې؟
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو. بیا په وروستیو دوه نیمو درو کلونو کې د تعلیمي نصاب د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله، نو دغه وروستي دوه نیم درې کاله له طبابت لري وم، د نصاب په کارونو بوخت وم.
ډاکټر صاحب، زغم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس، څنګه وی ماشومتوب کې شوخ وی که آرام ماشوم وی؟
ما ماشومتوب داسې و چې ډېر شوخ وم، د دنیا شیطانۍ شوخی چې دي دامه کړې دي په ماشومتوب کې، خلک ځورول، جنګونه کول، منډې وهل، بس لوبې کول. د ما نه یادېږي چې ما دې په ورځ کې یو ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي، ټوله ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تیرېده. رانده مختلف لوبې، فزیکی لوبې، البته وخت کې د کمپیوټر لوبې نه، نو له نیکمرغه فزیکي لوبې وې، خوسی و، نه پوهېږم، ډنډه کلک او فوټبال او والیبال، او ټوله ورځ مې په همدې تیرېده. نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی، زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي، دوی د منداسې ماشومان پاتې شي، بیا د کارونو وخت را رسیږي. خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي، او ما دغه خوند اخیستی دی.
دا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي، باید تحرک ونه لري، باید شیطانت ونه کړي. یعنی ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی، بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي.
او بالکل بالکل، دغه شیطانت، دغه لوبې، دغه منډې، دغه نور پازابول، دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان یې باید ووهي. او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي.
تاسو پرلی شي، یعنی اصلي دنده طبابت دی، ډاکټر یاست، خو لیکوالي کوئ، لنډې کیسې لیکئ، ناولونه مو لیکلي دي، نورې لیکنې مو کړي دي، لیکوالي ته څنګه مخه ده؟
پایل خو یې 1440 کال و چې 1500 1440 دغه کلونه و چې زه په هلمند کې وم. هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوم، نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې، دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي. هیڅوک نه و چې په خبره راسره وپوهېږي، یعنی داسې څوک نه و چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبره وپوهېږي او زه د هغه په خبرو پوهیږم. نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم، همدغه څه چې احساسوم د پولندو کیسو کې ولیکم. البته له ډېر پخوا مې د دې رسنیو ادبي خپرونې اورېدلې، مثلا په شګو کې چینه خپرونه وه وخت کې، ازادي راډیو کې، یا مثلا د پیلوځي خپرونه، دغسې چېرته په راډیوګانو کې ادبی خپرونې وي، دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته، د اتم صنف نه وروسته. نو موضوع همدا و چې غوښتل مې د زړه خبرې وکړم د کیسې په بڼه، هماغه چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل.
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود، نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایی ووځي. لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو؟
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم، خو مطمئن نه وم چې کوګی یم، یعنی دغه وړتیا یې لرم که نه، ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شیانو هیڅ نه پوهېدم. البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي، خو په جزئیاتو یې نه پوهېدم. یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي. بیا کله چې هلته مې کار ختم شو، کابل خواته روانېدم، نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه، دغه مجلې مې هر وخت لوستلې. هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوی و او آدرس یې و. په لاره کې یو دوه شپې زه په کندهار کې پاتې شوم. لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ. هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و، صالح محمد صالح و او نور دوستان و چې اوس مې هېر دي څوک و، خو مقصد دا دی روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و. دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلي دي، دا در سره شریکوم. بیا دوی وویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده، سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده، راځه هملته په یوه کیسه به د کره کتنه وکړو. هلته سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه، خو ویلې چې په دې چې ته مېلمه یې او بیا ځې دغه وار به تا ته درکړو. چې هلته ولاړم بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ورباندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې، او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هرکلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، زما د یو عزیز په واده کې مو سره پیژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې د دینه چې ورسره وګورم 5-6 کاله مخکې مې د کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه د دي ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. هماغه وخت کې ټلیفون نمبر راکړی و، ده ته مې زنګ ووهم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی و. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار مؤسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولیده چې ځوانان ورباندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي، ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کوله او ما له غږه وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح ده راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل وایي فقط یوه خبره درته کوم چې که کیسو سره د مینه وي لیکوال بشي، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نشي. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتګ پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، بیا ناولونه شول، او بیا د ماشوم ادبیاتو دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه څو چاپ شو.
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې یو څه زر زر لیکلې، یو څه مې خو پخوا په هلمند کې هم لیکلې وې، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکړه، موږ به د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوې وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومېده، او د هغه چاپ نو ډېر خوشحاله کړم، بیخي ډېر. لکه د سړي اول اولاد چې وشي چې ډېر ورته خوشحاله وي، دا هم همدغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډېر سخت دي، د خپلې تجربې پاره راته وایست.
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم سویه باید وپېژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید پژنه چې په کوم عمر کې شاگردان په کومه سویه کې دي، کوم مفاهیم درک کول شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي، خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې هغه لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعت کړو.
ماته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډیر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبور یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره د زموږ د کتابونو پوهېدل او درک کول مشکله کیږي، همداسې نه ده؟
و بالکل، دغه ستونزه هم ده. خو دا په عین حال کې دا د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کېږي، که ښوونیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي، یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو ته وویل چې په کابل کې زیږیدلی یم، نو زما ترونه او پلارګني ټول په خوست کې وو، دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و، بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول، موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده، دري ژبې ده، زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شوی یم او پښتو مې په لویینه کې زده کړه، هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې، څه له یوه ملګري څه له بل ملګري څه ډېرې خبرې له کتابونو، د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنې مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اوتومات کېدلې، او د کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته راسره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چیرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بیلابیلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو، که نه مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري، که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تا سجه او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي، او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسو تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړي، حال دا چې تاسو د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروع درس مو په دې برخه کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والله ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شی رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو دا د اوس تقریبا 4-5 کاله کېږي چې له طبابته لرې یم، کار نه پکې کوم، نه ورپسې خفه کېږم. نو فکر کوم چې لیکوالۍ زما دپاره اول ځای لري.
او تاسې عربي ښوونځی، عربي پوهنتون یادونه هم وکړه، د نظامي مسایلو په اړه سره ته وایس، نظامي توب و په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والله زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامي برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري چلان ونه لري آل دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم او چې عربي ښوونځي ته ولاړم په وچ زور ولاړم ټول مخالفو ورونه مې پلار مې ټولو ویل چې مه ځه خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم، خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروای سخته وځپله. په زلمکیتوب کې هغه وخت کې څوارلس کلن وم چې عربي ښوونځي ته ولاړم، په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغییراتو په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي. موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او په خپل اروا کې آثار حس کوم.
لدی سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لري دی عربي ښوونځي د دورې؟
و داسې خو ډېرې خاطرې دي. مثلا په دې اول هفته کې چې عربي ښوونځي ته ولاړو نو درسونه لا نه و شروع شوي، راته یوازې نظامي تعلیمات و، دغه تعلیم قدم او جمع نظام ای بو چې بولي دغه و، او نور په درسخانه کې یا په صنف کې کیناستل درس شنو مقصد ویلی چې کینی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلې وه، ستونی مې خوږېده، ډېرې تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و، دا څپېړه چې راباندې ولګېده یوه خوا دا څپېړه بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قمندان مو زیاړې وکړه چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته چې قمندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کینه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې د سوې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې دولس سوه کسان وو، دولس سوه شاګردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې دوو کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قمندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قمندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست، هم نظامي تجربه لري، په دواړو برخو کې مو څه لیکلي دي که نه؟ په طبابت کې اول که راته ووایه چې د طب په برخه کې مو څه لیکلي یا ژباړلي دي او که نه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یو د داخله ناروغیو د تشخیص او دربلنې کتاب دی چې هغه مې له دوو نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی، تقریبا غټ کتاب دی، یولس دولس سوه مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلې هم دي. د نظامي په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې، په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو دوه مضمونونه نور نظامي وي چې تکتیک او انداخت، هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامي برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کیږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لري؟
والا او جالبه کیسه خو ډېرې دي. د مراجینو په حیسه کې هم جالبه کیسې، خو یوه دا ده چې په هلمند کې چې وو هلته د خلکو صحي ستونزې هم بیخي ډېرې وې. یوه مېرمن یې راوستله چې زیږون نه وروسته یې ډېره وینه تللې وه او بیخي په شاک کې وه. یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید دولسو نه پورته وي، او د دې تقریبا شپږ اووه ملي ګرامه بودېده کې. نو د دې لپاره ضرور دا وه چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته ورته وایي چې وینه ورکړه، هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم، زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و، هغه راغی، هغه چې ورته وینه ورکړه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکړه. او دغه ځوان چې دی طالبانو سره په خط کې پروت و، یعنې دغه جنګیالی و، چې هر څه ورته وایي چې اوس خو د خور یې مري، وایي مړه دې شي په موږ یې څه زما ځای دې وینه نه ورکوي. ورته ورته م وویل چې خو ګوره دغه ځای دې هر ورځ هلته په خط کې پروت دی، هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي، ټپي شي، وینه یې لاړ شي، یا خدای مه کړه شهید شي. وایي چې شهید شي خو خدای بیا اجر ورکوي. نو ورته وایي چې که د خور ته وینه ورکوي د خور ژوند وژغوري، په دې کې تاسې اجر نه وینئ؟ وای نه. خو په دې مشکل سره مو د سړی قانع کړ چې وینه ورکړي، او خور یې بیا ښه شوه. دغسې همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و، چې ګورم چې ستانه شي اخیسته یې شونډې تورې اوښتي دي، نوکانې تورې اوښتي دي. خو معاینات مو وکړل، نسخه مو ورکړه، ورته ویل چې مالګې نه به بیخي لرې ګرځي، مالګې نه مطلق پرهیزي. دی وایي چې شانو د غوښې به مالګې خورم، ورته وایم و، وایي لوبیا به هم به مالګې خورم، وایم و، وایم هر شی هېڅ شي که به مالګه نه اچوئ، هر شي شانو بنده هم به مالګې خورم. آخر کې ویلې دی چې دی خو ډېر ساده دی، ما یې ګوره ما یې که په میرمن کې دې مالګه وه ځینې لرې تښته. یو دم له خندا شین شو، ښه ښه وایي چې او ډاکټر صاحب ویلې اوس مې سر په خلاص شو. نو دغسې کېږي په دې پریکټس کې.
جالبه قصه وه. ښه، اوس دې خپلو آثارو په ارتباط راته ووایه، څومره آثار مو چاپ شوي دي او کومو کومو برخو؟
نه پوهېږم چې مجموعي تعداد به یې څو وي، خو څلور ناولونه مې چاپ شوي دي. دوه ناولونه هم د ماشومانو یا زلمکیو دپاره د شپږ، او د لنډو کیسو دوې ټولګې دي، د مقالو یوه ټولګه ده، یو یونلیک دی، د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی. نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اوته کتابونه دا دي، او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي، د ماشومانو دپاره چې په هغه کې د چاپېریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
ډاکټر صاحب، درته معلومیږي چې کوم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خو د ماشومانو لپاره یو ناول دی، د زلمکۍ دپاره جادوئي سفرونه، د هغه په باره کې ډېرو خلکو ویلي دي. د ځانمرګي ناول هم د ډېرو خوښ شوی دی، او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې هم چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم، فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ، د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو لپاره سکرپټونه لیکم، البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي، او زه بیا هغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم په زړه پورې وي، هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع پکې وي. دغه سیلی کو بیا ده په تلویزیون کې ثبتېږي، په سټوډیو کې هم په تلویزیونو کې خبرېږي، او هم په ټولنیزو رسنیو کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.